رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 12:30 بجې کېږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د ملګرو ملتونو د خوراکي نړیوال پروګرام یا WFP چارواکي وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه نورو کسانو ته باید خواړه برابر سي. په پاکستان کې په ځانمرګ بریدونو او چاودنو کې 12 کسه وژل سوي، 150 کسه نور ټپیان سوي دي. او ترکی چارواکي وایي چې د امریکایي چارواکو د اګانې ردی چې وایي د ترکیې د غوښتنې وروسته د فرات د سیند څخه کوردیان شړلی دي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو څخه وروسته د آشنایانو سره د ادبي ډیری پروګرام مه هیروئ چې د دې خبرونې قربانه زه شافیه سردار یم. اوس په پوره خبرونه حسیب الکوزی تاسو واورئ.
جمهور رئیس غنی وایي په هر قیمت چې اصلاحاتو ته به دوام ورکړي. دا خبره د خواجه رواش د شرګوټي د پرانیستلو په مراسم کې وکړه. په دې اکله نور جزئیات اکرام شینواری راکوي.
مثلا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی بیبی ګل سره یو ځای د کابل ښار په شمال ختیځ کې د خواجه رواش په نوم د وسیدان یو ستره پروژه نن د جمعې په ورځ د غرمې وړاندې پرانیستله. دا پروژه اتاوی بلاکونه او د وسیدان 2014 اپارتمانونه لري چې د افغانستان د حکومت او خصوصي سکتور په ګډه پانګونه د ښار جوړولو د وزیر پر دغه پروژه نږدې 2 میلیونه امریکایي ډالر په مصرف رسیدلي. جمهور رئیس د ملي یووالي په حکومت کې د اصلاحاتو له روان بهیر څخه یو ځل بیا ملاتړ کړی او ویلي دي چې که سر په بیا ورته اصلاحات تمام شي دی به ورته دوام ورکړي.
او دلته تغییرات ضرورت دي، اصلاحات ضرورت دي. الکوزای صاحب ډار مکوه، دا هغه ولسمشر نه ده چې له اصلاحاتو نه وتښتي. دا هغه ولسمشر ده چې د اصلاحاتو ده حاضر ده چې خپل سر قرباني کړي.
د جمهور رئیس غنی د سرګندونو په اړه په اړه د اکرام شینواری بشپړ ریپورت زموږ پر ویب سایټ باندې لوستلای او اوریدلای سي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره 50 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. د دې پروګرام عمومي مشر نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د دوی د پلان په اساس باید چې د روانې سوي کال تر پایه 3.5 میلیون نورو کسانو ته خواړه برابر شي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام عمومي مشره ایرټرین کازین وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې تر 2 میلیونه افغانانو پورې د خوراکي موادو او نقطه پیسو مرستې کړي دي. هغې وویل چې نړیواله ټولنه یې په افغانستان کې د فعالیتونو نه د پخوا په پرتله اوس دونه ملاتړ نه کوي او دا هغه څه دي چې دا یې په اړه اندېښنه لري. د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا د مردان په سیمه کې له یوې محکمې سره نښتې په ځانمرګ برید او د پېښور د سبیانو د اوسېدو په سیمه کې په یو بله ترهګریزه حمله کې د پولیسو په ګډون 12 کسه وژل سوي او شاوخوا 150 کسه نور ټپیان سوي دي. د تیر کال د ډسمبر په میاشت کې په مردان کې په یوې دولتي ادارې باندې د جمعیت احرار دلیل اخوا په ورته یو حمله کې 40 کسه وژل سول. په مردان کې د ژغورنې د عملی یو مسول حارس حبیب د رویټرز خبري ایجنټس ته ویل چې لومړی کوچنی چاودنه وسوه او وروسته غټه چاودنه پسې وسوه. د ژغورنې د عملی د کارکونکو په وینا د مردان په برید کې 12 کسه وژل سوي او شاوخوا 150 نور ټپیان سوي دي. په مردان کې د دې برید د دې ځانمرګې برید څخه 2 ساعته وړاندې د پېښور په ورساک روډ کرشن کالینی کې د وستوالو بریدګرو د برید څخه وروسته د امنیتي ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ نښته کې یو عام وګړی او 4 ځانمرګي برید کوونکي وژل سوي دي. د پېښور او مردان د بریدونو مسؤلیت د پاکستاني طالبانو جلاسوي ډلې جماعت الاحرار په غاړه اخیستی دي. چین سږکال د نړۍ د 10 بډای هیوادونو د غونډې کوربتوب کوي چې د انګجو په سیمه کې د سپتمبر پا په څلرمه او پنځمه نیټه دایریږي. د نړۍ شلو بډای هیوادونو د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې غونډه وکړه، کله چې د نړۍ اقتصاد د مالی بحران سره مخ و. د دې غونډې هدف دا و چې د نړیوالې سوداګرۍ او مالی پالیسۍ چارې ښې همغږې سي او مخ پر ودې هیوادونو ته فرصت ورکړل سي چې په نړیوالو اقتصادي مسایلو کې خپل نظریات وړاندې کړي. دنګجو په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو د پاره کاندیدانو ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن دواړو د پوځ متقاعدو افسرانو او غړو ته وینا وکړي او د پوځیانو اړوند مسایلو پر اهمیت باندې ټینګار وکړي، خو د دواړو کاندیدانو ویناګانو فرق درلود. ښاغلی ترامپ د پنجشنبې په ورځ د اوهایو ایالت د سنسیناری په ښار کې وینا وکړه او په وینا کې پر دې تمرکز وکړ چې د امریکا پوځ به بیرته جوړ کړي او د متقاعدو افسرانو د چارو وزارت به چې د هغه په وینا سیستماتیکي ستونزې لري بیرته ورغی. په داسې حال کې چې نوموړي دوه ځلي پر کلینټن باندې انتقاد وکړي چې وایه چې یو یې د هغې د ایمیلونو د سرور مسله وه او بله یې هم امریکا ته د سوریې کډوالو د راتګ مسله وه چې د هغې د باندنیو چارو د وزارت په وخت کې ورته اجازه ورکړل شوه چې د ټرمپ په وینا 55% زیاتوالی پکې راغلی دی. د ټرمپ زیاتره وینا یې د هغه د راتلونکي ممکنه حکومت د پالیسیو په اکله وه. کلینټن چې بیاینې سیمه او عین ورځ کې وینا وکړه پر ټرمپ باندې څو ځلې برید وکړي، خو د هغه نوم یې مستقیمه نه واري واخیستي کله چې هغې د کډوالو په برخه کې د هغه پر دریځ باندې خبرې کولې او دغه راج د ټرمپ هغو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې د امریکا پوځ ته یې د یو داسې پوځ خطاب وکړي چې په مصیبت کې دي. نوموړي وویل چې د امریکا پوځ په مصیبت کې نه دی. درو ډیپلوماتیکي سرچینو د رویټرز خبري اجانس د جمعې په ورځ تایید کړی چې د ازبکستان جمهور رئیس اسلام کریموف د اتاویا کلونو په عمر د مغزي سکتې له امله مړ شوی دی. د ازبکستان حکومت تر اوسه د هغه د مړینې خبر نه دی تایید کړی، خو د جمعې د ورځې په ویلو کې ویلو و چې ساعت یې ښه نه دی او د تیرې شنبې رئیسې په روغتون کې بستر دی. کریموف د 1990 کال رئیس د ازبکستان مطلق العنان واکمن و چې د غرب او د بشري حقوقو د ټولنو لخوا تر نیوکو لاندې و. نن د جمعې په ورځ د سوریه او ترکیه سره په سرحدي سیمو کې څو بمي چاودنې سوي دي. چارواکي وایي چې دغه چاودنې د جرابلس په ښار کې سوي دي او چاودنې د ترکیه د پوځ لخوا سوي، ځکه ترکیه په سیمه کې د اسلامي دولت پر ضد عملیات کوي. تیره اونۍ ترکیه سوریه ته ځواکونه ورواستول چې هلته د سوریې یاغیانو سره مرسته وکړي چې د جرابلس ښار ګوټې ونیسي، خو په سیمه کې د هغو کوردي ځواکونو سره نښتې وسوې چې د مخه لا په سیمه کې د اسلامي دولت د ډلې سره په جګړه اخته وه. ترکیه نه غواړي چې هغه یاغیان چې ترکیه ورته د تراګور خطاب کوي د دغه هیواد سرحد ته نږدې سیمې ونیسي. په عین حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکایي چارواکو ادعاګانې رد کړې دي چې وایي د ترکیه د غوښتنې وروسته د فرات د سیند د ختیځ څخه کوردي یاغیان وتلي دي. او وروستۍ خبر دا چې د هرمن په نامه سمندري طوفان نن د جمعې په ورځ د فلوریډا ایالت د خلیجي سیمو څخه وچو سیمو ته راورسېدي. طوفان اوس یو څه کمزوري سوی دي او ویل کېږي چې د ګاونډي ایالت جورجیا په لورې په حرکت کې دي. د فلوریډا ایالت والي ریک سکاټ وایي چې دا طوفان لومړۍ درجه طوفان دی او کولی سي د ځینو سیمو د خلکو ژوند د خطر سره مخ کړي. ښاغلی سکاټ د فلوریډا په 1500 کې اضطراري حالت اعلان کړی دی او ولسمشر اوباما هم فدرالي حکومت د اضطراري حالاتو ادارې ته امر کړی دی چې د طوفان په اکله ورته هر ګړی معلومات ورکړي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواردل درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده. د پکتیا چارواکي وایي چې د جانخیلو ولسوالي د بیرته نیولو په مخه عملیات دوام لري، خو شخ کړل سوو ماینونو د امنیتي ځواکونو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورت کې واوري.
د جنخیل ولسوالۍ ته روانې له سخت جګړې وروسته طالبانو ونیوه. په دې جګړه کې د لسګونو افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبرونه ورکړل شول. که څه هم چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو په مخه سیمې ته افغان امنیتي ځواکونه لیږلي او د ناټو قاتم امنیت هوایي ځواکونه یې هم ملاتړ کوي، خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په ولکه کې دی. د ولی ویان نقیب احمد اتل امریکا غکتول چې په سیمه کې پر طالبانو هوایي بریدونه دوام لري، مګر زیاتوي چې رزمکنوی عملیاتو د پرمختګ مخه په لارو کې خښوو ماینونو ډب کړی ده.
د غورغری لار یا سرک په ماینونو باندې پوښلی دی نو دوی انجینري او تخنیکي ټیمونه هڅه کوي چې دا ماینونه شل کړي. او وړو ورځې دوی ماینونه خونسا کړي وو او ګورم دا چې وسلوالو د ولسی وګړو په کورونو کې پناه اخیستې. د دې لپاره چې ولسی وګړي تلف نشي هغوی ته مرجوب لوانه وړي نو په دې خاطر هم امنیتي ځواکونه ډېر دقت نه کار اخلي، نو دغه عملیات په همدغه خاطر باندې ورو روان دي.
اتل زیاته کړه په تازه هوایی بریدونو کې چې د یادې ولسوالۍ په ځینو سیمو تر سره شوي، د متقی په نوم د یو سیمه ییز طالب قمندان په ګډون لږ تر لږه د 1300 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. طالبانو د جانیخیلو د وضعیت په اړه کومه نوې تبصره نه ده کړې، مګر د پکتیا د ولایتي شورا غړی جنت خان سمکنی د ستراتیژیک موقعیت له پلوه